アタタメラジオ。
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د زمري 14مه د اگست 15مه پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د باندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساري سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې وروسته له هغه کړې چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګرۍ چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. د ونه ویل چې ټول ټال برښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پور وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادعا خبرېږي. او د اوکراین پاوز پرون ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړې، خو پرون بریدونه تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 8 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسي دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکی سیمه بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان لا غیرلی مایکل کوګلمن ویلی پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسف زای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنی چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی، سکان وایي بل چاره نه لري.
افغانستان په اړه مخې ته تر ازي خاطر کې مو وطن مو
او شپگیز پای تا ورسیده یو شمیر کرکت پوهان تری خوختی خوزین نور لکه بادا محمد زای هغه مسائل یادوی چه بخبره دا کرکت لیگی کمرنگ کرده و
خواه چه موسیقی و میری صورت و دیمینی بیرغ موضوع و جذبات و چلور و سکل بیاغ چیزون پکی منی و یو چه کمرنگ و پا دویم کدم که یه غورستی برید دی خلق خواهشی نکرد.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
اوز براشو اول مطلب ته. ده افغانستان ده پلازمین کابل پا زرکی ده القاعده شبکی ده مشر ایمان الزواهری و جلکی دو گنی پختنی پارولی ده دغو پختنو پا منز که و هم داده چه آیا ده نموری پا وجلو که لامریکا سر پاکستان مرسته کری او کنه. پاکستان ده دوزر و لمری کال ده سپتمبر ده اولسمی لتروریستی حملو روست اعلان وکر چه ده تروریزم پرزد ده امریکا متحد ده او پتیر دو لسوزی که پا افغانستان که میشتو امریکایی او ناتو زواکونه تا اجازه ورکړی و چې د دغه یواد لزمکه او هوا څخه په استفادې خپل ځواکونه ته اکمالات او یا حمله وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د ده پا باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لاره یې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایوی فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وژلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وژلو په پلان کې د امریکایانو سره کومه مرسته کړې وي، ځکه چې دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوای. تر یو حده پورې طالبانو پخوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره ډرون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې دا پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بی پیلوټه الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیړه نه وي د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نه دي د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپله فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کبله یې په افغانستان کې سوداګري سخته اغېزمنه شوه. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقې ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغېزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشري مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدا به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان وی څېړونکي فرشتې عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب آزادي راډیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایله ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همدارز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها د
بشري حقونو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې وی فوري موافقې ته ورسیږي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګري فعالیتونه وکړي شي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخ په زیاتېدونکي بحران فوري چاره بللې او ریښه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته له کتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه رپورټ واورید. په همدې موضوع عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقونو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل دروسه د دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل به څرخېږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي یا هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات و واردات چې لري نورو هیوادو سه د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
کله خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمند شوی دی نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر اقتصادي چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل تا هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیگ فاینل لوبه وشوه، پکې د سپین غر پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. د دغه لیگ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګه وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیګ چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیګ د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زئی وای د ملي سرود دغه غول او د ملي بیرغ نشټون د دې لیک خواند کم کړای و.
یو سره تیر شپږزونه کم رنگه واده نن درچانو کم راتک په لوبغاله کې د خلکو کم جمع جوش، هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څل وړ و. سکل بیا غتزونه پکې منی و، یو څه کم رنگه و. په دویم قدم کې د غورستی برید ډېر خلک خوشی نکړو په دغه نندارچان راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتی تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ په افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته وګورو، خلاص ترلونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبر ته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګسته ورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابره کړي. خلک وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژه هم نه ده پلی شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 250 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تېرې 40 کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا 40 کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 11 کلن عبدالولی د یادې ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه بې سواده غرسوی ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غرس، موږ بې سواده غرسوی. مدرسه نه و، سبق نه و، کتابونه نه و، نه کتابچه و نه قلم.
د دغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادې ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته، نه اهل په دې له علاقه زده دي. دا مې ژوند دی
چې غټ شوی په دغه دغه کې غټ شوی، نو د سپین ږیرو سره په دغه کې کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو، نه د کوچني شی زده دی، نه د لوی شی زده دی. بهر له کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسېدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان و پردان هم نه دي چې د موټرګاټ د چلولو لار نسته پکې کې چې موټرګاټ سړی پر وچلي
مشر خدمت کړی دی یا کشر خدمت کړی دی بس د جوړه کې د شروع نه ولاکه چا موږ راغورېدلی دي.
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع دغه موږ شریک کړی ده برهیم دلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو له نوریاس نوري به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هېڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي که دغسې بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به یې د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په 1 د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنجشنبې په ورځ خپره شوې اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې خو ویل شوې چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړي چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلیزې لوګې سبب شوی تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغېزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ته ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغو کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تیرې یکشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغو خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه راز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمني په بهر کې چې 1 میلیارډ ډالر امریکا بنده کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوږې او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکدارۍ له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. ښاغلی استفن ویلي داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان 10 سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته 13 ورځ دغه یوه ته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د تراګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
افغانستان په پرمخ لري درد دار
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړای وای کته هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي نو موړای وای کته هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي
افغانستان پر خودل مکتدا دون کې دی د دې لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو د خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی له مسلمانانو سره تګ راتک لرو خو څه وکړو اوس موږ دې شکون دی لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي بیا چې آرامي شوه بیا به همدا افغانستان وي او موږ
باس کې آرامي شو تاسو هم افغانستان سره ماسته
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پرېښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې ډیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا یو 50 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه نکړی دا یادې ورسپانی لیکلی چې دا مهال شاوخوا یو سلولاس هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګری زبریدونو په اړه اندېښمن دي هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسولین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته پناه وړي هوسا دي په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري نه ښه او نه بد ژوند لري د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی
دلته اووه اته زره هغه کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو د خلکو وضعیت بد دی اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي تر څو یو وضعیت یو څه ښه شي خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی هغه به درس ووایي
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د یولس افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه په دې برید کې چې پړای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه دوه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شوي وو افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي
تاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم محترمه د کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده لکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغه بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ وسلام
السلام علیکم زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نیمې تاسو سره په اړیکه کې یم دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي اقتصادي مشکلاتونه دي خلکو ته کومک نه رسېږي خلک ټول غریبان دي بېچاره ګان دي د اسلامي عمارت او لوړپور چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي السلام د ازادي راډیو نه ډېره مننه دای سما
السلام علیکم زموږ څو د دغه د ورور چې د یوې شپږ د فارغ خو یې په پوسټل وسو دا پلا بیا د زوایری په دغه کې زه پوهیږم چې د علما او د خدا او د قران په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي ولی ورور د دې ملت ګناه چې شوبیان بمباری ته راته خیال دی خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامي دغه ظلمونه وکړه دا پلاستیس داسې ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري ګرد عمر چې دروغ وایي دا به مالي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.